لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې لنډه خبرې برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د ازبکستان او هندوستان مشران وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به په ګډه هڅې وکړي. قدرمن اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو بمباری مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب د والي 15 تنه ساتونکي د یو ماین په چاودنه کې ټپیان شوي او یو تن مړ شوی دی. د لبنان حکومت د اسرایلو هغه ادارت کړې ده چې وایي په دې هیواد کې د ایران پلوي حزب الله ډلې د توغندیو اډه شته. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبله اړولې. په ملي اردو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په لوی مانده سیمه کې شوې ده. د سرچینې په حواله په پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه.
پیښه رامنځته شوې ده چې هغه سیمه کې د تلفاتو شمېره هم دقیقه معلومه نه ده چې څو نفره دي، خو په کم اندازه تلفات پکې شوي دي.
د والي ویاند وویل ډېر ژر به په دې اړه څېړنې پیل شي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تر اوسه د ملي اردو او پولیسو 9 ټپیان او یو جسد دوی ته رسیدلی دي، خو سرچینې ویلي نه پوهیږي چې دا کسان په کوم ځای او کومه پیښه کې ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت او د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د فاریاب د والي ساتونکو ته د یو ماین په چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان کریم یورش وایي د والي نقیب الله فایق پر یو تعقیبي موټر د ماین چاودنه شوې چې په نتیجه کې د ساتونکو قمندان نیک محمد وژل شوی او څلور نور ساتونکي ټپیان شوي دي. یورش وایي پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې د والي ساتونکي د ګزمې لپاره وتلي وو او د هرات کمربند ته نږدې سیمه کې د ماین چاودنه پې وشوه. د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو هوایي حملې 2 تنه وسلوال وژلي دي. د کونړ امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېر مازدیګر د نړیوالو ځواکونو جټ الوتکې د اسمار ولسوالۍ اړوند په شال سیمه کې یو ډټسن موټر په نښه کړ چې په نتیجه کې د دولت 2 وسلوال مخالفین ووژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو ټیم تر اوسه 2 مسابقې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. لومړۍ لوبه یې د شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او پرون له نیپال سره وه. هندوستان هم خپلې دواړه مخکنۍ لوبې ګټلې او د نمرو له مخې د جدول په سر کې دی. د دې مسابقو پایلوبه یا فاینل د راتلونکي یکشنبې په ورځ په ډاکه کې کیږي. لاسادۍ راډیو خبرونه اورئ. لبنان د اسرایلو هغه ادارت کړې ده چې وایي په دې هیواد کې د ایران پلوي حزب الله ډلې د توغندیو اډه شته. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسیل د دې لپاره چې د اسرایلو ادعا ناسمه ثابته کړي پرون د لسګونو هیوادونو سفیران د بیروت هوایي ډګر ته نږدې هغو تاسیساتو ته وروستل چې اسرایل وایي حزب الله هلته په پټه د ایراني توغندیو پرزې یو ځای کوي. ښاغلي باسیل له اویا زیاتو سفیرانو او محدود شمیر خبریالانو ته په وینا کې وویل چې حکومت هوایي ډګر ته نږدې د توغندیو تاسیساتو ته اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې د اسرایلو ادعا ناسمه ده او په اړه یې لازم شواهد هم نه دي ورکړل شوي. د مقدونیه صدر اعظم ژمنه کړې چې د تېرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي څو له یونان سره د نوم په سر لانجه حل کړي. د یکشنبې ورځې په ټول پوښتنه کې په سلو کې یوازې شپکدیرش اشاریه نه وګړو برخه واخیسته، خو د دې ټول پوښتنې د قانوني اعتبار لپاره په سلو کې د 50 وګړو ګډون ته اړتیا وه. د مقدونیې صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیې د بالکان حوزې د دې هیواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیې ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره شوې ده. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیې ترمنځ موافقې سکوپیې ته تاریخي فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. ینس ستولتنبرګ او ډونالد ټاسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیې له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دا تاریخي فرصت دې له لاسه نه ورکوي. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی دی. د هرمزګان ولایت قاضی القضات محمد صادق اکبری وایي د دغو خرابو مشروباتو په تولید او خرڅلاو کې د دخالت د ادعاو له کبله تر اوسه 9 کسان نیول شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان ایراج حریرشی پرون وویل چې د دې غیر صحي الکولو د څښلو له کبله په تیرو درې اونیو کې د ایران په 5 ولایتونو کې 460 کسان په روغتونونو کې بستر شوي چې 14 یې ړانده شوي او 190 نور تر علاج لاندې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه لوستلی او اوریدلی شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه هڅه وکړي. نارندرا مودی او شوکت میرزیایوف پرون په نوې ډیلي کې د یو کنفرانس پر مهال ټینګار وکړ چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د هندستان صدر اعظم وایي هندستان او ازبکستان به په ګډه د یو باثباته سوکاله او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. نریندرا مودی پرون په نوې ډیلي کې یوه کنفرانس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف هم ورسره وو، د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف چې په یو رسمي سفر هندستان ته تللی په دغه کنفرانس کې وویل د افغانستان د روانه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لویې ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له مسالې سره د همکارۍ ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاش یا سرطان پر ولسمه کابل ته د سفر پر مهال ویلی و ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
په ځانګړي توګه باندې د ازبکستان هلې ډلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم دوی د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دغه ځای نه افغانستان ته رسېدل اسانه ده. زما په عقیده باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دې په مثبت سترګو باندې وګوري.
پورستوی کې د منځنۍ او مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له دې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه شوولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه له دې جملې ازبکستان او هندستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې اسیای مرکزي داسې هیوادونه دي چې دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان د طریقه اسیای جنوبي ته پاکستان او هند او نور هیوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده هم د اسیای مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تیرې وری یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې هم بحث سوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس اجمل تورمن ته غوښ شي چې د کابل په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي که بیړه ونشي انتخابات به په خپل ټاکلي وخت یعنې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره نشي. په سرمه خلک راغلي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل نه په پایتخت ولایتونو کې د پراخو درغلیو نمونې لیدل شوي چې د ټول افغانستان خلک یې له امله انتقادونه لري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې 6,00,000 د نوملیکنې تکراري پاڼې پیژندل شوي او دا یې د رای ورکوونکو له شمېر ایستي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له 8,000,000 ډیرو رای ورکوونکو د افغانستان د ولسي جرګې د سږنیو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د سرمخالی لیکوال دا هم لیکلی چې دا د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو یوه وړه برخه ده. د سرمخالی په وروستۍ برخه کې راغلي د ولسي جرګې انتخاباتو ته له 6 کمې ورځې پاتې دي، او کچېرې دا ورځې د بایومیټریک سیستم لپاره د دستګاګانو د برابرولو، فعالولو او ولایتونو ته د لیږ لپاره کمی وي، ښایي انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي او که شي هم راڼه به نه وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي دي. انیس په انتخاباتو کې د رسنیو رول په ټوله کې مهم بللی دی، په ځانګړي ډول په یاده پروسه د خلکو د باور په برخه کې. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او په ورته وخت کې د دوی په اړه خلکو ته د رسنیو لخوا عامه پوهاوی دا د خلکو ذهنونه روښانه کوي او د دوی د انتخاب په برخه کې ورسره مرسته کوي. او وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دموکراسۍ مؤسسه ځوانو کاندیدانو سره مالی مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه مؤسسه له هر هغه کاندید سره چې د دوی لخوا ټاکل کیږي له 25 تر 30,000 ډالر پورې مرسته کوي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله دا خبره کړې او لیکلي چې دغه مؤسسه د دې لپاره چې یو شمېر کاندیدان بریالي کړي ورسره همکاري کوي او د کمپاینونو لګښتونه یې ورکوي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله لرو. د امریکا متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د امریکا او چین اړیکې دې په خرابېدو وي. جیم ماتیس په داسې حال کې دا وینا کوي چې چین ته یې پلان شوی سفر ظاهرا لغوه شوی دی. د دواړو اقتصادي رقیبانو ترمنځ په اقتصادي ډګر کې کړکیچ د دوی پر پوځي اړیکو هم سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د تا داسې نه ښکاري چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې دي د لا خرابېدو په حال کې وي. جیم ماتیس پرون د شنبه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې ظاهرا یې چین ته هغه سفر لغوه سوی چې ټاکل سوی وه د روانې میاشتې په وروستیو کې وسی. رویټرز اژانس تېر یک شنبه راپور ورکړی و چې چین له ماتیس سره هغه امنیتي غونډه لغوه کړه چې د روانې اکتوبر میاشتې د وروستیو لپاره پلان سوی وه. یو امریکایي چارواکي د نوم نشول په شرط وویل جیم ماتیس به چین ته سفر نه کوي. جیم ماتیس وویل امریکا باید د چین له کمونیستي نظام سره د خپلو اړیکو پر تنظیم ځان وپوهوي. ښاغلی ماتیس هغو خبریالانو ته چې پاریس ته ورسره په سفر کې روان وو وویل په اړیکو کې د کړکیچ ځینې ټکي سته، خو په نیویارک کې د تېرې اونۍ د بحثونو او نورو مسایلو له مخې موږ ته داسې نه ښکاري چې اړیکې دې د نورې خرابۍ خوا ته روانې وي. د امریکا متحده ایالاتونه او چین وروسته له هغې په خپلو کې په تجارتي جګړه کې ښکېل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور ولګوه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا فکری سرمایه غلا کوي. خپلو مارکیټونو ته یې د نورو لاسرسی محدود کړی او په غیر منصفانه ډول خپلو دولتي شرکتونو ته سبسایډي یا مالی مرسته برابروي.